سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه دې تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دولت ویمې کلي سره برابر وه خبرې لاندې وویل چې دی د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو او تجارانو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېر اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 13 میلیونه ډالر وپلورل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف په دې تور په وکاله باندې محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼې او بندیزې پرې لګولی دي. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي. خو د اګست په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بیپل خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې اصولو 250 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوالې ازادۍ د ارزونې له مخې په هغو هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي د اورونې مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 2% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والی خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا یو ګول وکړ. پرون په بله نیمه پای لوبه کې اسپانیا سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او پای لوبې ته ووت. د راتلونکې شنبې په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پای لوبه ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وباورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د دې سره جوخت بیا په سویل کندهار کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو پاتې دي د زړه درد سره شریک کړی دی.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړ نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې ته ورلو بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسي.
په دې به هم درته راپور ولرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د قربانیانو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. او په دې به هم درته راپور ولرو چې په تخار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې برق نه لري.
ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کوي استفاده کوي نور د برق دغه نسته نه لرو.
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مخواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. انتونی ګوترش په خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان له یادونه باسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي رئیسې سیما بهوس طالبان تورنوي چې د افغان نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوترش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرون یې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما بهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د اغلې بهوس له قوله پرون خپره کړې، پکې راغلي طالبانو د څه باندې 50 فرمانونو، حکمونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی او د دوی یوه ازادي هم ترې خوندي نه ده پاتې. هغې زیاته کړه طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمیشنر یې هم پرون خپره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کولو او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالان هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې یې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرضیه فیزي وایي
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تروسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تروسه پورې خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعال ملاله خونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو او ښځو د لګیدلو بنیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د ښځو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د ښځو ملاتړ وکړي او ښځې خپل کارو ته ستنیسي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د ښځو پر مخ خلاصې سي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کال لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو څخه یو مهم یې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي، هغه څه چې له امله یې افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپلې راتلونکي لپاره د مخکینۍ په څیر تیاره بولي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ ونه شي. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ویل متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او پاتېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کال پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپل کړو ژمنو د ناملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسول وګڼي. خغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that is
مغل Taliban سره د هغو ژمنو په اړه حساب کتاب ته دوام ورکوي چې لمخ سره یې کړی او تر اوسه عمل پر نه ده شوی. په ځانګړي ډول د خزو ژوند د حقونو په برخه کې مغل د نړۍ لزګونو هیوادونو Taliban ته په واضح ډول ویلي چې لدوی سره بدن لړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لار تر هغه بند دي چې د نورو مسلو تر څنګ د خزو ژوند حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی تیر ورځ د امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د خزو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د خزو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د خزو د حقونو فعال مریم کریمی
جای تاسف کې چره
تا به حال
مردم افغانستان
د دې تاسف فرد چولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولای شي چې بدلون راولي. د غشان د نړۍ مرسته مهمه ده. باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
زنان افغانستان
دوباره به رسمیت بشناسه. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلی واک ټینګول وروسته افغان جونی لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او پر ډیره دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څانګي په یو بیان کې ویل چې د 2021 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لوري پر خوځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوی چې لمخې خزي د ژوند په هر برخه کې بی اغیزي کړی دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
ار اس اف یا د بی پلو خبري اعلانو ساسمان وای چې پاتیرو لسو ورځې کې نه خبري اعلان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول نیول شوې دي. د دې ساسمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څنګه مدیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د نخنې وړ وکړه او د طالبانو له حکومت غوښتل چې د خبري اعلان ژر تر ژره خوشی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان یار صفای په تیرو لسورسو کې په یو بی سری ځپنه کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول او د نیولو د لامل له څرګندولو پرته نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څنګه مدیر انتوان برنارد ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپلې واکمنۍ دوه کلنۍ لمانځي بی پولی خبریالان یا رسف د ټولو هغو خبریالانو د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د دوی په بند کې دي. ښاغلی برنارد زیاته کړه
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. آر ایس ایف د طالبانو له باصلاحیته چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتینی ډول تضمین کړي. رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤول دی.
د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله ابدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغان من، عطا الله عمر او پرویز سرګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. د عطا الله عمر یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي نوموړی د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او د نیولو لامل یې نه دی څرګند شوی. دی د طالبانو حکومت څخه د ښاغلي عمر د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه زموږ پوښتنې سواب نکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤول ظریف کریمی هم په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا د نه خبریالانو نیول تاییدوي خو وایي
اطلاعات هم که بای اساس
هغه معلومات چې د چارواکو لخوا خبره شوې ده چې د دوی نیول رسنیز کارونو پورې اړه نه لري، په داسې حال کې چې امکان نه لري نه خبریالان په بند کې وي او د دوی رسنیز کار پورې اړه ونه لري.
د بې پولي خبریالانو سازمان عرصف د معلوماتو له مخې د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بې پودي په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په اوومه نیټه نیول شوی ټول دولس خبریالان د مهال د طالبانو په بند کې دي.
ومورېدل چې د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو لسو ورځو کې نهه خبریالان نیول شوي دي. ورخو بیا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختي اندېښنې وړ بللی دی. دغې شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې کېدو په مناسبت په خپلو خپره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه په ځانګړې راپور ورکوونکي نیوکه کړې ده چې تر اوسه یې د افغانستان د بشري حقونو واقعي انځور نه دی وړاندې کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې دوه په مناسبت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د خوځو او جنونو په وړاندې د طالبانو لوري سخت او زوریدونکو محدودیتونه لګول شوې دي. د شورا د سې شنبې په ورځ د یو ټویټ لارې په خپل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیر دوه کلونو کې خوځو او جنونو په قصدي ډول کار زده کړو او نور ازادۍ څخه محرومي کړې دي. هغه چې طالبانو بیا تل رد کړی دي. په دې اعلان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه په ځلو خپل اخیستنې د بیلابیلو راپورونو لاله شریک کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقوقو په کاره ډول نقص کیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سرپرست استازي او دغه شورا غړي نصیر احمد اندیشه بیا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. خغل اندیشوی سره لدی چې د بشری حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکي شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص لبده بدتر شوې ده. نو موړی وی
چنون میکانیزم نظارتي
د بشری حقوقو په برخه کې د څار یو منظم میکانیزم جوړول یو له مهمو غوښتنو څخه ده. سره لدی چې ځانګړی راپور ورکوونکي شته، خو د څار یو منظم میکانیزم د راپور ورکولو یو منظم میکانیزم چې هر اړخیز ځواب ویون کوي تر اوسه نشته.
د وجود دشته وشته هنوز نیست.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیتونه پیژني، خو طالبانو به دروان ستونزې وازنی حل نړۍ سره تعامل او د دوی په رسمیت پیژندل پګوت کړي. موږ هڅه وکړه چې د اعلامیه او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی وینځ بیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. په ورته وخت کې خزینه فعال سوفیا اوریا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزوري عمل د اندېښنې وړ خي. نو موري وي د ملګرو ملتونو یوازې اعلامیه د افغانستان ستونزې نشي حل کولای.
د اواله سره طالبان راغلي تر اوس مهاله سخت دریزی ډیر سوی ده. د حقوق بشر نقص ډیر سوی کم سوی نه ده، ډیر سوی کم سوی نه ده. زیاده په نظر یم سره دا مسائل د خبرې او دا گزارشونه هیڅ یو نتیجه هم نه لري. یو فکر کوم چې دا نړۍ خپل غوړي افغانستان کې داسې حواله توسي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان څو ځلې د افغانستان په اړه غونډې کړې او دوه ځلې خپل لوړ پوړي پلاوی هم طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لیږلې دي، خو طالبانو په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ټینګیدو لپاره د یو ملي ډیالوګ وړاندیز کوي، خو طالبانو لدی وړاندې په ظلمونه ادعا کړې چې دوی د افغان مرمنو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په هوایی حالت کې د ولګیدنې له امله د قربانیانو شمیر تر سلو اوښتې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی حالت کې د ولګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتن گرینوی چې دا ډیر سخت ماموریت دی او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی په کار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمته واستول شول. په دغو موادو کې ایکسری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې د اور لګېدو اونۍ پوره شوه او د سیمې ځینې اوسیدونکي لا هم د موقتی برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د شنبه او یکشنبه په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریشي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال برق په مناسب وخت نه و قطع کړی، خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمیر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي او په لاؤډ سپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کوم ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 20% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د یالت گورنر خبرداري ورکړې ده چې شای پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شوی خپلوانو د ډي ان ا په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 43 تریتم شویو کسانو د ډي ان ا سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوی دي. د پڅ باندې وی پیړې کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په شمال کې تخار ولایت لاړ شو. د تخار د شکاسم لسوالۍ اوسیدونکي وایي د لوی لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالی او د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولسوالۍ وستونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې پر نامنویو جګړو سربیره د دغې ولسوالۍ د پخوانیو جهادي قمندانانو ترمنځ سیمیز مخالفتونه هغه عمده لاملونه وو چې له امله یې په شکمش کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د نوموړي ولسوالۍ د ښار یو وستونکي ادریس سلمي آزادۍ راډیو ته وویل
امنیت بهتر شوه. جمهوریت اسلامي مردم خوش است، مگر تنها امنیت
کو امنیت کو برخه کوم استون زنسته موږ ډیر خوش یو چې اسلامي امارت شو امنیت تامل کړی دی. خو د امنیت تر څنګ خلک د سہولتونو لپاره کار شوونی او روزنی او پراختیايي پروژو ته اړتیا لري. مشتمل رو چې د اسلامي امارت لوړ پوړي چارواکي زموږ ژغ واوري او په یاد ولسوالۍ ټولګټ پروژې په لیکري ترڅو د خلکو ستونزې هواري سي.
د شکمش اوسیدونکو وایي د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره په یادې ولسوالۍ کې د امنیتي ننګونو او د ذات البینې شخړو لمن راټوله شوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو کار پیل کړي. د دغې ولسوالۍ یو قومي مشر عنایت الله وایي
میخوایم از امارت اسلامی که در منطقه ما سرک ساخته شوه و
موږ د اسلامی امارت له چارواکو غوښتنه کوو چې د اشکمش ولسوالۍ عمومي سړک په اساسي ډول ورغوي او زموږ لپاره د برېښنا بند جوړ کړي، ځکه په دې ولسوالۍ کې د اوبو پریمانه سرچینې موجودې دي ترڅو د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن سي.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی راز محمد وای د برېښنا پر نشتوالي سربیره پوهنه، روغتیا، د څښاک اوبه، زراعت او د سړکونو خرابوالی دا هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
برخو دا ټولو خلکو ته معلوم هم ده او بهترینه خبره دا ده چې موږ بیخي ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټولو مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کوي استفاده کوي، نور د برق دغه نشته نه لرو.
د دغه ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې کار پیل شي. د شکمش ولسوالۍ د شپږ اویا کیلومتره واټن په درلودو سره د یاد ولایت مرکز تالقان ښار جنوب لویدیځ لوري ته موقعیت لري. نوموړي ولسوالۍ د تخار پر بنګي او چال ولسوالیو سربیره د بغلان گزرګای نور بورکا او د کندز خان آباد ولسوالیو سره پوله لري.
و موریدله چې د تخار ولایت اوسیدونکو د برېښنا پوهنې او همدارنګه د سرکونو د خرابوالي له امله شکایت درلود. اوس به پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې لزده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بې برخلیک دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیر لسکلینی رنا د کندهار شار په یو لیسه کې تراتم ټولګي زده کړی کړي، خو نه هم ټولګي ته ترتګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېره غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه وم.
رنا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په تیر سو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغه سوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دې نه راځي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه وه چې د خپل ټولګي په فراغت یې هیڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې یې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بلا نور مکتب بند سو، بلا مرض یوازې اطلاعنامو ته راسي. لانمو تراسی موږ سم پلان دی وژړ چې کو تر تل ما پلار ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشالي ده موږ په هغه کې ته خوشاله نو.
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص شي او دوی خپل ز دکړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سنګور سم په نړۍ کې ز غواړم خپل وطن ته خدمت وکم. ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري.
د رڼا او اسلام په څیر د مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
تاسو لا پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګ یم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوه او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوای چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځیو څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي، او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، خزی هم کولای شي هیواد آباد کړي. که خزه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلون څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ مل